ډیره مننه ښاغلی عباس اوریدونکو، تاسو هم ستړي مشئ. درن اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د حکومت او طالبانو سرچینو منلې چې اوربند په نا اعلان شوې بڼه غځولې دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د حضوري زده کړو پیل ته زمینه برابره کړي. د ایران پارلمان پرانستل شو خو د ولسمشر حسن روحاني ملاتړ پکې کم دی. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد صفای مختوری. تر هر څه مخکې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت خلکو ته د کورونا وایرس په اړه جدي خبرداري ورکړی. افغان امریکایي او ازبکستاني چارواکو یو درې اخیزه غونډه کې د بین الافغاني خبرو په ژر پایل ټینګار کړی او د امریکا پاوز د هغې ادعا جزئیات وړاندې کړي چې وایي روسیې لیبیا کې پوځي جیټ الوتکې ځای پر ځای کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عام روغتیا وزارت خلکو ته د کورونا وایرس له امله سخت خبرداري ورکړی دی. که احتیاط ونه کړئ وضعیت به ډیر زیات خراب شي. د عام روغتیا د وزارت مرستیال وحید مجرو پرون په کابل کې رسنوی ته وویل دای وای په خو به موږ خبرداري ورکو چې سیل را روان دی. نن خبرداري ورکو چې سیل راغلی دی او زموږ یو زیات شمیر وطنوال د کورونا په مصیبت کې د ډوبېدو په حال کې دي. په افغانستان کې تر اوسه 2,455 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د ښاغلي مجروح په وینا د دغو مثبتو پیښو 50% کې په تیرو 12 ورځو کې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال زیاته کړه چې په اختر کې ګڼو خلکو د روغتیایي لارښوونو مراعت ونه کړ، نو اوس مجبوره دي چې په ښارونو کې تر یوې مودې پورې قرنطین عملي کړي. ښایي دا قرنطین د شنبې له ورځې پلی شي او بیا وروسته له یوې مودې په تدریجي ډول بیرته راکم شي. د افغانستان، امریکا او ازبکستان استازو د بین الافغاني خبرو پر ژر پیلیدو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ډیوډ هیل د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سولې خبرې وکړې. د دې درې اړخیزې غونډې په اړه د امریکا د بهرنی چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي موافقه وشوه چې بین الافغاني خبرې ژر پیل شي ترڅو پکې پر سرتاسری اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې پر یوې سیاسي نقشې بحث وشي. د غونډې برخوالو د اختر د درې ورځني اوربند د ادامې هیله کړې او ټینګار شوی چې بیا امنیتي وضعیت تر اوربند مخکې وخت ستون نشي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي د 13 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د زابل د امنیت قمندانۍ ویان محمد لال امیری وویل چې د چهارشنبه په ورځ د شاجوی ولسوالۍ د جعفر او قیوم کلا په سیمو کې هوایي ځواکونو طالبان په نښه کړل.
کوان مخالفینو د لور څخه زموږ پر مالاتي کټار باندې بریټ سره سوي و چې کله د نظامی شورا د پریکړو پر اساس باندې زموږ د افغان امنیتي ګرز وکونه همدارنګ د ورځ وکونه ملتیا سره پر وسلوال باندې بریدونه تر سره سو چې 13 کسه وسلوال په یاره جګړه کې وو.
خاغلی امیری زیاته کړه چې له بده مرغه په دین خطه کې دوه ماشومان هم ټپیان شوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دي چې په زابل کې حکومتي ځواکونو د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته له افغانستانه لومړنۍ الوتکه چې مسافر لیږدوي ایران ته ورسېده. د ایران ایرنا اجانس په مشهد کې د خراسان رضوي هوایي ډګر د رئیس حموم امینی بانی په وینا خبر ورکړی چې وروسته له نږدې درې میاشتو د الوتکه چې 146 مسافر پکې وو د چهارشنبه په ورځ د خراسان رضوي پر هوایي ډګر کې ناسته. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره کورونا د هغو کډوالو په منځ کې خپره شوه چې له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي وو. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د امریکا پاوز نور تفصيلات د دې په اړه وړاندې کړي چې له ادعا سره سم روسیې په لیبیا کې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړي دي، خو روسي چارواکي په دوامدار شکل په لیبیا کې د خپلو جنگي الوتکو او هوایي ځواکونو موجودیت ردوي. واشنگټن وایي ماسکاو جټ الوتکې د دې لپاره ځای پر ځای کړي دي چې له هغو روسي پلو سره مرسته وکړي چې د یو جنګسالار مرسته کوي، او دا کس د لیبیا له هغو حکومت سره په جګړه کې دی چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی. له ادعا سره سم لیبیا ته د روسیې الوتکو له تاک سره به د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر د ځواکونو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ پر جګړې ډیر تاثیر پریوزي. د لیبیا د ملي وفاق حکومت نړیوال په رسمیت پیژندلی دی. په دې جګړه کې ګڼ هیوادونه ښکیل شوي دي. روسیا، فرانسه، اردن او متحده عربي امارات د خلیفه هفتر ملاتړ کوي. ترکیه چې لیبیا ته یې په جنوري میاشت کې ځواکونه او بی پیلوټه الوتکې واستولې د قطر او ایټالیا تر څنګ د لیبیا د حکومت ملاتړ کوي. او وروستی خبر هم دا چې د چچینیا مشر رمضان قدیروف وایي روغتیایي وضعیت یې له هغه څه بهتره دی لکه څرنګه یې چې راپورونه خپاره شوي. قدیروف په کرونا ویروس اخته شوی دی. د پرون په یوه مرکه کې چې په انسټاګرام کې یې په ژوندۍ بڼه له خپل مرستیال احمد دودایف سره کوله وویل چې دی بیخي ښه دی. تر دې یوه ورځ مخکې په پلازمینه ګرزونی کې د غونډې پر مهال د قدیروف پر ښي لاس په ټلویزیون کې د پچکارۍ کنول ښکارېده. خبرونه مو له آزادۍ رادیو نه واورېدل. د افغان حکومت او طالبانو سرچینو منلې چې اوربان په نا اعلان شوې بڼه غځېدلې د زندانیانو آزادولو د باور ښه فضا رامنځته کړې.
هغوی 250 خلاص کړي دي، موږ 2300 خلاص کړي دي. دا نیک قدم دی. د حکم سره سم موږ زر بندیان نور خلاصو.
اوسنیو شرایطو ته په کتو د اوربان یا اورکام د دوام امکانات څومره دي؟
چیرته دواړه خواوې د دې اراده لري چې سوله ته لاړ شي او اراده یې د جنګ نه وي، نو زه په دې عقیده یم چې همدغه یو بهترین فرصت ده.
د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د حضوري زده کړو پیل ته زمینه برابره کړي. پکتیاوال شکایت کوي چې دغلته د کورونا د درملنې په هدف د جوړېدونکي روغتون چارې ټکنۍ روانې دي.
بودیجه په هغه وخت کې تصویب شوې او ترلاسه شوې وه، مګر کارونه ټول په ټپ ولاړ دي. کرونا ورځ تر بلې زیاتیږي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خبرونې دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. په افغانستان کې د اختر درې ورځنی اوربان په نا اعلان شوې بڼه تمدید شوی. دا خبره د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وکړه. بلورتا د طالبانو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی غواړي د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره د شخړو کچه همداسې ټیټه وساتي. احمد شیبر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د امنیتي ادارو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د اختر درې ورځنۍ اوربند په نایلان شوي شکل ادامه لري او حکومت هم د اوربند غځېدل غواړي. دې سرچینې د دې لپاره نه غوښتل چې خپل نوم واخلي چې حکومت تر اوسه د دې نایلان شوي اوربند د تمدید په اړه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. بل لور ته د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د اختر اوربند د درې ورځو لپاره و، خو اوس دوی غواړي چې د شخړو سطح ټیټه وساتي تر څو د سولې په خبرو کې پرمختګ رامنځته شي. په ورته وخت کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي او د افغانستان حکومت غواړي چې د طالبانو زرتنه نور بندیان خوشي کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
هغوی 250 خلاص کړي دي، موږ 2300 خلاص کړي دي. دا نیک قدم دی د سولې لپاره. زه په نیک شګون باندې اخلم ښه پیلامه کېدل شي. د حکم سره سم موږ زر بندیان نور خلاصو، لوجستیک پلان ورته جوړو.
ښاغلی خادم زیاته کړه چې د طالبانو بندیان تر اوسه تسپارل شوي لسل مخي خلاص شوي دي او د طالبانو له لوري په خلاص شویو کسانو کې نظامیان، ملکیان او عام خلک شامل دي. تر اختر مخکې افغان حکومت د طالبانو زر زندانیان خوشي کړي وو او تر اختر وروسته یې هم دومره شمیر بندیان له بنده آزاد کړل. په قطر کې د طالبانو د دفتر بیان سهیل شاهین د افغان حکومت له لوري د 2000 طالبانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ او د سیشن بی پورسی په ټویټر کې ولیکل چې د دوحې په توافقنامې کې د 15000 طالبانو د خوشی کېدو غوښتنه د دې لپاره وه چې د اعتماد مناسبه فضا رامنځته شي او باید دغه پروسه تکمیل شي تر څو بین الافغاني خبرې پیل شي. ټاکل شوی وه چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو طالبانو د خپلو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار وکړ او حکومت ته اوربند غوښتنه کوله. طالبانو بیا ویل چې اوربند د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د بحث مهمه مسئله ده. د افغانستان امنیت شورا د چهارشنبې د ورځې په خپره شوي بیان کې راغلي دي چې طالب بندیان د ولسمشر غني د فرمان پر اساس د ښه نیت او د سولې په هڅو کې د پرمختګ په هدف خلاص شوي دي. په دې بیان کې دا هم ویل شوي دي چې حکومت سولې ته لومړی توپ ورکوي او پر همدې بنسټ یې د طالب بندیانو د خلاصون دغه اقدام د اوربند د دوام او د افغانستان د دولت او طالبانو ډلې ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل په هدف ترسره کړی دی.
وموریدل چې په افغانستان کې د اختر درې ورځنۍ اوربند په نا اعلان شوي بڼه تمدید شوی. بل لور ته د سولې عالي شورا د دارالانشا پخوانی مشر اکرم خپلواک وایي د دایمي سولې لپاره رامنځته شوی اوربند ښه زمینه برابره کړې. ښاغلی خپلواک وایي که د جګړې دواړه خواوې د سولې نیت لري اوسنی فرصت باید له لاسه ورنه کړي. له ښاغلي خپلواک سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د اوربند یا اورکم د دوام امکانات څومره دي.
زه په دې عقیده یم چې که چېرته دواړه خواوې د دې اراده لري چې سولې ته لاړ شي او د دې اراده لري چې د جنګ له لارې نشي کولی قدرت په تنهایی باندې یو طرف وساتي او اراده د جنگ نوی، نو زه په دې عقیده یم چې همدغه یو بهترین فرصت ده چې د اعتماد سازۍ فضا کې حاکمه شوله او د اعتماد سازۍ فضا د دې جوګه شوله چې نن موږ د زرو بندیانو د خلاصون شاهدان یو او په دې راتلونکو ورځو کې د نورو بندیانو د خلاصون شاهدان به یو. نو بې له شکه چې داخلي هلې ځلې به هم وي په دې اړوند باندې د نړیوالې ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو هلې ځلې به هم وي چې دغه د اعتماد فضا او دغه د یو بل باندې د حسننیت لپاره چې مخکې روان دي نور هم مخته لاړه شي. زه خپله د یوې هفتې اوربند یا د دوه هفتې اوربند ډېر په دې پلوی نه یم چې موږ یو دوامدار پروسې ته ضرورت لرو او یو وخته دوه هفتې ژر خلاصېږي. زما هیله به دا وي چې که رسمي اوربند هم نه اعلانېږي حداقل دومره وکولی شي چې دغه د تاوتریخوالي کچه د ځان د دفاع نه بغیر تر آخري حده پورې راورسېږي دا به یو بهترین فرصت وي چې موږ دوهم پړاو چې هغه بین الافغاني مذاکرات یغوی ته لاړ شو او کله چې بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شو زه په دې مطمئن یم چې د یو سالم میکانیزم له لارې به چې پیغې کې په ټولو اړخونو باندې بحث سوی وي د یو دوامدار اوربند لپاره به زمینه سازی وسي.
خپلواک صاحب تاسو یادونه وکړه چې که موقت اوربند نه کیږي خو د تاوتریخوالي کچه باید کمه شي. دا هغه غوښتنه ده چې پرله پسې مطرح کیږي له طالبانو په تېره بیا غوښتل کیږي. تاسو به نه پوهیږم چې ورسره موافق یاست که نه یاست چې طالبان وایي چې تر ډیره سیاسي اړخ کې دوی دومره تجربه نه لري بلکې ډیر زور په جګړې ده یا نه غواړي چې د جګړې ډګر له لاسه ورکړي. په همدې خاطر باندې نه غواړي چې شخړې کمې کړي تر څو وکولی شي چې د خبرو اترو د میز تر شا ډیر امتیازات ترلاسه کړي. اوس د سولې تړون له دوی سره شوی دی. په هغه تړون کې واضح د دوی غوښتنې مطرح شوي دي او هغه هم منل شوي دي. یو اړخ امریکا ده. تېره ورځ ډونالډ ترامپ وویل چې ډېر ژر غواړي چې له افغانستانه ځواکونه وباسي خو مشخصه نیټه یې ونه ښوده. د سولې د تړون له مخې باید په 14 میاشتو کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. دغه پیغامونه چې د امریکایي چارواکو له لوري ورکول کېږي آیا دا به د سولې پر روانو هڅو اغېز ولري؟
د ټولو نه مهمه خبره نه ده. مثلا دا ده که من غواړم چې د سولې موافقتنامه عملی سي، د تطبیقي جنبه ولري او د هغه لپاره کوم خطر موجود نه وي، نو د نړیوال تضمینونو او نړیوال حمایت د هغه لپاره ډیر مهم ده. که چیرته همدا نه وي خو موږ به عین هغه حالات سره مخامخ شو کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت و. هلته هم مجاهدینو په ټول قوت ویلي چې موږ کابل فتح کوو، کابل نیسو. متاسفانه کابل فتح سه مګر افغانستان ته څو لسیزې غمیزې راوړې. اوس هم ک نړیواله ټولنه په موجودیت کې بین الافغانی مذاکرات کامیاب نسی او دغه لپاره هم سیاسي هم اقتصادي او هم امنیتی تضمینونه موجود نوي او دغه لپاره ټول اغاړونه چې ضروری دي په نظر کې ونیول سي کنا د امریکایي قواو د وټلو مسله نور هم سوله بهراني کوي او نور هم من د زیاتو سونو سره مخامخ کیږو.
د سولې عالی شورا د دارالانشا په خوانی مشر اکرم خپلواکو چې ویلې د جګړې ښکېل ډلې باید د باور له رامنځته شوې فضا نه د دایمي سولې لپاره ګټه واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په هغې تګلارې کار کوي چې له مخې به یې د لوړو زده کړو په موسساتو کې حضوري زده کړو ته زمینه برابره کړي. دغه وزارت چارواکو ویلي چې په دې اړه یوه طرحه د کابینې له منلو وروسته پلي کېدلی شي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوې نادر راپور ته.
په افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو له امله درې میاشتې کېږي چې تحصیلي او تعلیمي ادارې تړل شوي دي، خو اوس د افغانستان لوړو زده کړو وزارت وایي په داسې تګلارې کار کوي چې د کابینې له تایید وروسته به ښوونیزو مرکزونو کې په حضوري ډول د زده کړو بهیر پیل شي. د دې وزارت ویان حنیف فرزان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه طرحه وروستۍ او کابینې ته نه ده سپارل شوې.
هر زمانه کې طرح نهایی شوه،
هر کله چې طرحه بشپړه سوه کابینې ته به وړاندې سي. کابینه کې هم بېلابېل نظرونه دي. د روغتیا وزارت له روغتیایي پلوه خپل مسلکي نظر لري. هر کله چې کابینه یې تایید کړي بیا کولای سو جزئیات یې شریک کړو چې زده کړې څه ډول پیلېږي، ځکه چې طرحه کې څو مسایل د بحث وړ دي. اوس که ووایي چې کابینه کوم موارد تاییدوي، دا به له وخت وړاندې خبره وي چې په اړه یې نظر ورکړو.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویان د نوریا نزهت نجربي وایي په پام کې ده چې د پوهنې، لوړو زده کړو، عامې روغتیا او کار ټولنیزو چارو وزارتونه او د بیړنۍ حالت کمیټه دې کابینې ته خپله ګډه طرحه وړاندې کړي. د نوموړي په خبره د دغو بنسټونو چارواکي په خپلو کې په خبرو بوختي او له تایید وروسته به دا ګډه طرحه کابینې ته وړاندې او بیا عملي شي. په ورته وخت کې د چارو ځینې افغان کارپوهان وایي که افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو موده نوره وغځېږي نو باید زده کړې په حضوري ډول پیل شي. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي
د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنې وزارت دواړه په ګډه سره کولای شي د خپلو تخنیکي امکاناتو په لرلو سره چې دوی په واک کې لري او د افغانستان صحي شرایطو او د صحت د وزارت سره په همغږۍ او د نړیوالې ټولنې سره او هغه صحي مؤسسات چې دلته کار کوي او هغه ملي ټولنې چې د اطفالو د حفاظت لپاره کار کوي لکه یونیسف او د تبرته ادارې د دوی په کومک باندې یو داسې طرحه جوړه کړي چې هغه وکولی شي په اوسنیو شرایطو کې.
خغله پتمن وای په هیواد کې د شته ستونزو له امله آنلاین زده کړې نشي کولای د حضوري زده کړو ځای ونیسي. دغه په خبره کې څه هم اوس مهال افغانستان کې کرونا وایروس په خپرېدو دی، خو باید د حضوري زده کړو پایل لپاره په یوې جامع طرحې کار وشي تر څو زده کوونکي او محصلان په حضوري ډول خپل زده کړې پیل کړي. افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو سره د هیواد ټولې د زده کړو او ښوونیزې ادارې وتړل شوې، خو د دولتي لوړو زده کړو موسسو زده کړې په آنلاین ډول پیل شوې. د دې ترڅنګ پوهنې وزارت هم د آنلاین زده کړو لپاره آنلاین ویب پاڼه جوړه کړه. د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو د قرنټین په ورځو کې په آنلاین ډول د انځوریزو او غږیزو رسنیو له لارې خپل پروګرامونه پیل کړل، خو دغه پروګرامونو په وړاندې په ټولیز ډول انټرنیټ ته نه لاسرسی او د برېښنا محدودیت لوی ستونزې ګڼل کیږي.
و موردل چې د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي که چیرې د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوی ګرځبندیز دوام کوي، باید د آنلاین یا له لرې واټنه د زده کړو پر ځای حضوري زده کړې پیل شي. بل لور ته د افغانستان په سویل ختیځ کې پکتیا هغه ولایت دی چې تر نورو زیات د کورونا پیښې پکې رامنځته شوي. دغه ولایت کې میاشت وړاندې د کورونا ناروغۍ د درملنې په هدف د یو سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې، خو چارې یې ټکنۍ مخته روانې دي او پکتیاوالي په اړه شکایت لري. په دې اړه پام وکړئ د احسان الله آریان راپور ته.
د هیواد په سویل ختیځ زون کې پکتیا هغه ولایت دی چې تر ټولو زیاتې د کورونا مثبتې پیښې پکې ثبت شوي. چرته چې میاشت وړاندې د کورونا د ناروغانو د تداوی لپاره د سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې هم پیل شوې، خو د دې ولایت مدني فعالان د روغتون د کارونو په پس بهیر نیوکه کوي او وایي چې دغه چارې باید د مې په 8مه پای ته رسېدلې وای، خو نږدې نیمایي کاري هم نه دی شوی. د دې ولایت وطن اوسیدونکي او مدني فعال لطف الله بینوا ازادي راډیو ته وویل
شلو اله دیرش ورځو پوګدو کې به بشپړ او ګټه اخیستنه ته وسپارل شي. اونن میاشت پوره شول، تر اوسه پورې 10% کار هم نه ده شوی. دا اول ځل نه ده چې د پکتیا والی په خپلو ژمنو کې پاتې راځي.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی او د ځوانانو پارلمان غړی احسان احسان بیا وایي چې لا یوې خوا د کورونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي او له بلې خوا د روغتون د جوړېدو چارې هم ډېرې پسې روانې دي. دای وای یوازې دا نه بلکې ګڼ نور پروژې هم له ورته برخلیک سره مخ دي.
تجهیزات پرسونل هم سوال نه پیدا کیږي چې هغه د بشپړ شوی او پکتیا ته رسیدلی وي. حال دا چې بودیجه په هغه وخت کې تصویب شوی او ترلاسه شوی وه، مګر کارونه ټول په ټپ ولاړ دي. دا چې ګورو کرونا ورځ تر بلې زیاتېږي دا نهایت زیات اندېښنې وړ ده، او دې ته ورته نور ډېرې پروژې دي د مکتبونو سړکونو په شمول چې لا هم بشپړې شوي نه دي.
د پکتیا ولی شمیم خان کټه وځي وی لایو خو د کورونا ول بل خو د روژې مبارک میاشتې در رسیدو له عمله د روختون چارې پر وخت بشپړې نشوې، خو وایش په تسلنه پاتې چارې به هم ډیر ژر سرته ورسیږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
دا پیش سخت تعمیر ده پاونډیشن څلوي سره نه جوړوي هغه مکمل شوی دی، او چون کرونا او روزه وز په 25 کاری ورځو کې به ونه توانی چې تیم چې د اخلاص کې یو لس ورځې شاید اضافه ونیسي، او له اختر له ختمه دا سره به ډیر جدي کار په باندې روان شي.
په پکتیا کې د کرونا د غسل بستر روغتون د جوړدو د پس بهیر پړه د انتقادونه په داس حال کې کیږي چې په دې ولایت کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 399 کسانو ته رسیدلی، چې له دې شمیر 400 کسان روغ شوي او 6 نور مړه شوي دي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت و نکړي.
اوس هم اسمت ساروان ته غوږ شئ چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه تبصرې لوستې دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل له افغانستان څخه یې د ځواکونو د ایستلو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکلې، خو څومره چې ژر کېږي په مناسب وخت کې به یې وباسي. ټرمپ دقیقه نیټه ونه شوده، خو د نوموړي له څرګندونو وروسته پرون نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې وښل چې ټرمپ غواړي د انتخاباتو تر ورځې پورې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا د ولسمشر انتخابات د نومبر په 3مه نیټه ترسره کیږي. نیویارک ټایمز وایي ټاکل شوی ده چې د امریکا د پوځ جګپوړي چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کړي. ورځپاڼه د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول لیکي چې په دغو وړاندیزونو کې یو دا دی چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. په دې اړه د نیویارک ټایمز د دوو خبریالانو تحلیل دا دی چې د پوځ قمندانان دې نتیجې ته رسېدلي چې ولسمشر ټرمپ غواړي چې د نومبر تر میاشتې پورې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي، ځکه چې دا کار کېدای شي په انتخاباتو کې ورسره مرسته وکوي. د فبروري په 9مه نیټه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د جولای تر میاشتې پورې له افغانستانه 4600 امریکایي پوځیان ووزي او شاوخوا 8600 نور وروسته ووزي. خو اوس راپورونه وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په موافقه کې پریسله شوې وه. ویل شوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې د کرونا وایرس په خاطر غواړي چې خپل ټول غیر ضروري ځواکونه له افغانستانه وباسي. د منځنی ختیځ چاپ د نیشن ورځپاڼې د افغانانو پر یوې داسې ستونزې لیکنه خپره کړې چې نن سبا ډېره تکرارېږي. دا ستونزه د برېښنا پرله پسې پرچاوي ده، او ورځپاڼه وایي چې د فبروري په 9مه د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته د افغانستان د برېښنا پر ستنو بریدونه زیات شوي دي. د روانې مې په لومړیو کې د برېښنا تاسیساتو ته درې غټ ګزارونه ورکړل شول. لومړی د کابل په چمتله کې د برېښنا د انتقال پر برج حمله وشوه. ورپسې د پروان په چاریکار کې د برېښنا پرستنې برید وشو او په سبا یې چې د برېښنا شرکت کارکوونکو غوښتل نړول شوې ستنه ترمیم کړي بمی برید وشو چې په نتیجه کې د افغانستان برېښنا شرکت یو کارکوونکی ووژل شو او څلور تنه نور ژوبل شول. ورځپاڼه وایي د برېښنا پر تاسیساتو بریدونو د افغانستان ډېر خلک تیارې ته کښېنولي په داسې وخت کې چې د روژې میاشت وه او له بلې خوا د کورونا تشویش د برېښنا پرچاوۍ د خلکو کړاوونه لا زیات کړل. د برېښنا پر تاسیساتو حملو د افغانستان اقتصاد ته هم سخت زیان اړولی دی.
او سم یو نړیواله موضوع راخلو. د ایران نوی پارلمان کار شروع کړ خو په دې پارلمان کې د ولسمشر حسن روحانی ملاتړی کم دی. ښاغلی روحانی د پارلمان د پرانیستو پر مهال وویل چې د ولس استازي به ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د ایران نوی پارلمان پرون پرانستل شو. د ایران پارلماني انتخابات د فبروري په میاشت کې وشول. اصلاح غوښتونکي او منځلاري محافظه کاران چې د ولسمشر حسن روحانی ملاتړي دي د پارلمان په دې دوره کې په اقلیت کې دي. تمه ده چې د محافظه کارانو او بنسټپالو ائتلاف د ایران په پارلمان کې د اصل ډېر برلاسه وي، خو د ځینو راپورونو له مخې په انتخاباتو کې د دې ائتلاف تر بریالي کېدو وروسته د پارلمان د رئیس پر سر جنجالونه پیدا شوي دي. د تهران پخوانی ښاروال محمد باقر قالیباف د محافظه کارانو له لوري د پارلمان ریاست ته نومول شوی او ویل کېږي چې بنسټپاله دې کس ته د زیات منځلارۍ په سترګه ګوري. محافظه کاران د پارلمان د ریاست لپاره مصطفی میرسالم غوره ګڼي. میرسالم هغه څوک دی چې د ولسمشر حسن روحانی پر تګلارو او په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ پر اټومي تړون تل انتقادونه کړي دي. اکثر بنسټپاله په دې باور دي چې اټومي تړون د دې سبب شو چې پر ایران نور بندیزونه ولګول شي او ایران نور هم اقتصادي کړکیچ ته ورداخل کړی دی. د فبروري په میاشت کې 43% کې رای ورکوونکو په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړي. دا د ایران د اسلامي جمهوریت په 43 کلن تاریخ کې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون تر ټولو ټیټه کچه ده. د ایران چارواکو تمه لرله چې د رای ورکوونکو 80% کې به ګډون وکړي، خو د کورونا ویروس خپرېدو او د ولسمشر حسن روحانی د ملاتړو اصلاح طلبانو چلند په انتخاباتو کې د لږ ګډون اصلي عوامل بلل کېږي. ولسمشر روحانی پرون د پارلمان د پرانیستو پر مهال هیله ښکاره کړه چې د ده د حکومت په پاتې یوه کال کې د پارلمان او حکومت ترمنځ همکاري وي او تمه یې وښوده چې په پارلمان کې ډلې ټپلې تر خپلو ګټو ملي ګټو ته لومړی توپ ورکړي. د ایران نگهبان شورا تر انتخاباتو مخکې د 65% نوماندانو چې انتخاباتو ته درېدل صلاحیت رد کړی و. په دوی کې په ایران کې یو شمېر پیژندل شوې سیاسي څېرې وي.
بلورتا په ایران کې د کورونا ویروس داسې نوې پیښې زیاتې شوې چې ناروغان په تنفسي نظام کې نه بلکې د هاضمې په نظام کې د ناروغۍ نښې لري. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپورته.
له چین او امریکا څخه نوي روغتیايي شواهد ښیي چې په کورونا ویروس اخته داسې کسان هم شته چې د تنفسي ناروغۍ نښې نه لري. دا هغه څه دي چې د نړۍ څېړونکو یې په اړه تحقیق پیل کړی دی. په ایران کې د کورونا ویروس پر وړاندې د کاري قوې غړی محمد رضا محبوب فروایی په خوا به کووید 19 د ټوخي سابندۍ او طبي غونډې نښې درلودې. دا نښې د وبا خپرېدو په لومړیو دوو میاشتو کې ولیدل سوې، خو اوس د کووید 19 تر ټولو مهمې نښې د هاضمې د نظام ناروغي ده. دی وایي د کووید 19 په اړه د ایران خپاره کړي ارقام شایي د دې له کبله اغېزمن سوي وي، ځکه د ایران د روغتیا وزارت هغه کسان نه شماري چې تنفسي ناروغۍ نه لري. د ایران په شمالي ښار بابل کې په مارچ میاشت کې د کووید 19 تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې. په بابل روغتیايي ساینس پوهنتون کې د هاضمې د انتاناتو ډاکټر سید حسن عابدي تاییدوي چې ډیری داسې ناروغان بستر سوي چې لږ تنفسي ستونزې لري. عابدي وایي چې په بابل کې د کووید 19 څلورمه برخه ناروغان یوازې د هاضمې د ناروغۍ نښې لري. دی وایي دا ناروغان له اسهاله کړیږي او په ورځ کې لږ تر لږه 15 وارې اسهال لري چې تر 2 اونیو دوام کوي. عابدي وایي چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی، ځکه د هاضمې د ناروغۍ نښې لرونکي عموما لومړی روغتیایي مرسته ترلاسه کوي او د تنفسي ناروغۍ لرونکو په پرتله یې ډېر وروسته معاینات کېږي. دی خبرداری ورکوي چې ناوخته تشخیص د دې ویروس د لا په چټکۍ د خپرېدو لامل کېدای سي. په ایران کې ویل سوي چې د مغزي سکتې یو شمېر پیښې هم له کرونا ویروس سره تړاو لري. لومړۍ څېړنې ښیي چې د کرونا ویروس 4% ناروغانو د هاضمې د ناروغۍ نښې درلودې، خو نوې څېړنه د کرونا ویروس په ټولو ناروغانو کې د دې نښې درجه تر 6% ښیي. د روغتیایي مجلې لانسنټ په راپور کې څېړونکي دې نتیجې ته رسېدلي چې کووید 19 د فاضله موادو له لارې د پولیو او کلمو د انتاناتو د ناروغۍ غوندې نورو خلکو ته انتقالېدای سي. خو هغه څه چې تر اوسه څرګنده نه ده هغه دا چې کرونا ویروس په فاضله موادو کې څومره موده ژوندی پاتې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې 8:30 شوې. یو ځل بیا په مکرې د خبرونو لنډیز ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو ته د کرونا ویروس له امله سخت خبرداری ورکړی. دوی ویلي که احتیاط ونه شي وضعیت به ډیر زیات خراب شي. د افغانستان، امریکا او ازبکستان استازیو د بین الافغانی خبرو پر ژر پیلیدو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ډیوډ هیل پرون د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سولې خبرې وکړې. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې 13 طالبان وژلي. طالبان بیا وایي چې بریت کې د ماشومان په ګډون شپږ ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته له افغانستانه لومړۍ الوتکه چې مسافر لیږدوي ایران ته ورسېده. د امریکا پوځ نور تفصیلات د دې په اړه وړاندې کړي چې له ادعا سره سمې روسیې په لیبیا کې پوځي جیټ الوتکې ځای پر ځای کړي. او د چچنیا مشر رمضان قدیروف وایي روغتیایي وضعیت له هغه څه بهتره دی لکه څرنګه یې چې راپورونه خپاره شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره شوی زور زیاتی باید ژر تر ژره وارزول شي. دوی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پرون یو ایرانی پلاوی په همدې هدف په بخښنې سره وړ مورازی او ایرانی پلاوی په همدې هدف کابل ته را رسیدلی. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپور ته او ورپسې هم 19 پروګرامونه د بشري حقوقو پروګرام او تاندې څانګې.
افغان کارګرانو سره د ایرانی پولیساتو لخوا د تاوتریخوالي د ارزولو لپاره کابل ته د ایرانی پلاوی له راتګ یو ورځ وروسته د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یاد موضوع ته په غیر سیاسي ډول د رسیدنې غوښتنه کړې ده. د دغه کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس زبی فرهنګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی باید ډیر ژر دغه قضیه وارزوي.
انتظار ما است که حیات
زموږ تمه دا ده چې پلاوی باید ډیر ژر په بیپری او خپلواکه توګه خپل راپور خپور کړي چې د بشر د حقونو سرغړونه معلومه او عدالت تامین شي.
خغلی فرهنگ ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې د هم د بشر د حقونو د سرغړونو د پیښو له تکرار ډډه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ایرانی پولیساتو لخوا له افغان کارګرو سره د زور زیاتی د ادعا د ارزولو په هدف یو لوړپوړی ایرانی پلاوی کابل ته راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې ایرانی پلاوی د سرحدي کمیسارانو د 1315 لمریز کال د هوکړې د ګټو په پام کې نیولو سره له افغان پلاوی سره په ناسته کې ګډون وکړ. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل ایرانی پلاوی د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په لیدنه کې هوکړه وکړه چې اسناد او شواهد به واخلي، د ایران اړوند ادارې به وارزوي، تحلیل به کړي او د ده په خبره د ارزونو نتایج به د افغانستان له لوري سره شریک کړي. د حقیقت موندنې ګډ پلاوی د سور د میاشتې په وروستیو کې له افغان کارګرانو سره د ایران د پولیساتو لخوا د زور زیاتی لومړۍ څېړنې په ایران کې خپرې کړې. دغه پلاوی ویلي چې د یاد موضوع په تړاو به ټول اسناد، مدارک او شواهد ایرانی چارواکو ته ورکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې د یاد پلاوی د مشر حمید تهماسی په حواله ویل شوي چې د شپږ څلوېښت افغان کارګرانو له ډلې 12 وژل شوي، 12 ترې تم او 12 ژغورل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بشر د حقونو کمیسیون هم وایي چې ایران باید د دغه موضوع په اړه صادقانه چلند وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال شیرین محسنی آزادی رادیو ته وویل
ایران در صورتی که همچین جنایت رو مرتکب شده باشه
که د ایران لوری داسې جنایت کړی وي باید پټه یې ونه ساتي او د موضوع په اړه په جرأت سره د افغانستان خلکو ته اعتراف وکړي او که دا کار یې نه وي کړی نو د افغانستان او ایران دښمنانو ته دې دا موقع ورنه کړی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. دا واقعیت باید ژر څرګند شي.
یو شمیر افغان کارګران چې تیره میاشتې غوښتل په قاچاقي توګه ایران ته لاړ شي د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د ذوالفقار په سیمه کې چې له ایران سره ګډه پوله ده له ایراني پولیساتو سره مخامخ شوي دي. د افغان حکومت د سرچینو او ژغورل شوو کارګرانو په خبره ایراني پولیساتو دغه کارګران لومړی شکنجه او بیا یې اړ کړي چې ځانونه هریرود ته واچوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اساسی او بشری حقوق
دا اساسی او بشری حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونې د فقر یا لوګي پاړه غږیږو چې یوه بشری ننګونه ده. وابورئ چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي او څه ډول کېدی شي چې د فقر دغه کچه چې اوس ویل کېږي ډېره در راکمه شي. همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. راشو دې ته چې وروستي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اورېدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.2% و چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه او یا هم بهر مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1395 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و. ولی وروسته چې کله نا امنیان زیات سولې خلک کډه سولې لخپل کورونو نه خارونو تراله خارونو کې گنجائش نسو کار ورته پیدا نسو نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوګي او د دې کچا ډیره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپیژنو د فقیر دی هغه کس ته وایي چې دغه درآمد د ورځنۍ ډیر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کره شو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه گزارشونه چې خبره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکانداری د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ او د دې وجې نه تللي دي چون دلته جنګ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنګ دی، څوک ننوځي څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. ناامني ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنګ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. کچیر ته دغه موارد ته او د دین اعلی وری خو چون وخت کم دی د دې موارد ډیر زیات دغه په پام کې ونیول سي کچا که طبي خبره ټیټیږي او که دا په پام کې ونه نیول سي د دینه به نور هم د فقر کچا لوړ سي لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې اته 15 کال کې 33% و ولې 95 کال کې 45% د فقر کچا جګه سوې ده لوړ سوې ده.
تاسو څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا دې چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه په لاره کې سر ووزل سوله، بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي، کنه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړی ډوډۍ ځان ته اړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي، په دې هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خواته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي، نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضاوي، هغه فضا په بعضې کورنیو کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو سوال ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سته، ولی آلتا بیا یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. آلتا یو کس دی وگی دی یو دکاندار یا بل اگر بشری حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، اگر ډوډۍ ورسیږي ورته، کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت چې اوس یو سړی ښه درآمد یو چانه اوریدلی دی او چانه قصه یو ملګری سره مثال دی ناست دی، وایي چې ورور زه بېکار یم، خی کور ته چی شي راوړم، لنډه لار همدغه در زه بېکار شوکه وکه د خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بېشمېره خلک اوسیږي، د تعداد د نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدای شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دې کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامنی وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامنی او فقر دواړه سره یو ځای سي هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دانه دی چې فرزن جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړې دې وچی سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په خپلو حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري وظایف لري نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کېږي د یو بل هم کېږي، ولې دلته دومره عاید نه رسېږي چې دی د هغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي، ما چې مخکې ول هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي لکه اوس بعضې ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو د مڼو د خربوزو د انګورو دې ته سردخانې نسته ده په هغه ولایتونو کې چې ښه پیازو کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې عقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي فرض په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي چې کله سیزان خلاص سي بل ملک ته دا صادر سي هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي همدغسې پیاز همدغسې میوجات نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي تعادل د معاشاتو د برابر کړي مالیاتی سیدی را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغې مانداری سره مالیات رس درغو د دولت عواید زیات سی چې دولت ټولو ته رسیدګي وکړي بل دا چې بهرني ملکونو سره چې د آلته دوی د کار و مزدوري له خاطر خلک غواړي هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسي انشاءالله دغه لاس په لاس ورکړل سي دغه د فقر کچه به انشاءالله ټیټه سي.
ډیره مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو دا د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه دغه شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
کدی دن کړي ګدر تراشه کدی دن کړي ګدر تراشه زبا منګای په لاپ اورور ډکوم د ګودر لرغونتوب تر کوم رسیدي
په مشخصه توګه داسې نشو ویلای چې دا د کومې تاریخي دورې مربوطي یا سونه کلونه وړاندې سچې ممکن په زرګونو د وشمیر شي چې له هغه وخت راهیسې زموږ د فرهنګ دی.
ګودر څه ارزښت لري؟
د شاعرانو د شعر جوړولو له مهمو توکو څخه یو هم ګودر دی. چې یو شاعر وایي وایي نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولي نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولي ژر تیریږه مازیګره چې ماښام شي.
ولې ګودرونه کم رنګ شوی دي؟
په اوسنی وخت کې یو څه اندازه د ګودر رنگ چې دی هغه پیکا شوی دی. پیکا په دې معنی چې مډرنیزم کور په کور بمبي تر څنګه مثلا د اوبو پایپونه شول.
نن په همدې اکل خبرې کوو په پایل کې د ګودر تاریخ ته تم کیږو بیا ارزښت چیرو او د ګودر په اړه د خلکو نظرونه هم اورو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادی رادیو سره وسی. عالمه بار ګودر ته ګوري عالمه بار ګودر ته ګوري د پیغلو جنگ دی په منګیو وشتل کبینه. ګودر هغه ځای دی چې دینوم په اوریدلو سره پاکه هوا لول چینارونه د مرغانو خوږې نغمې د مازدیګر زیړی لمر نری شمال دینجونو د بنګلو شرنګ د منګیو کړنګ د رڼو اوبو غړغړې په ډېره ښکلې بڼه د هر انسان سترګو ته انځور او خیال ته یو خاص تصویر جوړوي. ګودر یو کلتوري ارزښت دی چې له ډېرو پخوا زمانو څخه راپاتې دی. ګودر کې نجونې بنډار کوي په یوې بلې اوبه شیندي مستي کوي او یوا د بلې له حال څخه خبريږي. لکه څنګه چې حجره د نارینه وو د راټولېدلو ځای دی، ګودر د نجونو او میرمنو د څو شېبو د لیدلو ځای ګڼلی شو. د ګودر د نوم او تاریخ په هکله نور معلومات د کابل پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنیار ضیاء الرحمن حسرت راکوي.
موږ په مشخصه توګه داسې نشو ویلی چې دا د کومې تاریخي دورې مربوطېږي. هغه په دې معنی چې ګودر تصنیعي خلقت نه لري، یعنې هغه طبیعي خلقت لري. هغه په دې معنی چې کله چې زموږ جغرافیه رامنځته شوې ده او په دې جغرافیه کې یو ګودر هم رامنځته شوی دی، ورسره تر ډېره پورې د سیندونو او ویالو برخمنې سیمې دي، او ګودر هم یا د سیند تر غاړه وي او یا هم د لښتیو تر غاړه. د ګودر کلمه فیزیکی لحاظ په پښتنو سیمو کې هغه د اوبو سرچینه یا هم طلوع ده چې اکثره میرمنې له هغه ځایه د څښلو اوبه راوړي. زموږ په ډیرو تاریخي لنډیو کې چې سوونه کلونه تاریخ لري، په هغه کې هم ځای په ځای شوي دي. او فرض کې وایي چې ګودر د پیغلو جماعت دی، امام نشته مخ په لمر ولاړې دینه. حتی دوی ګودر ته دومره په عقیده دي چې ګودر ته د جماعت خطاب کوي. ګودر بخ دی غلبه دی، د پیغلو نجونو سیل کوي حیران دی کړمه. خلکو بیا دغه رقم ته یو تاثر هم له ګودر اخلي، یا هم د یو ډول کینه له ګودر سره ښیي. ګودر کې هر ورځ اختر وي، منګي په سر ول راځي جوني سیلونه.
د ګودر انځور په سرو، شنو، تورو او رنگارنګ جامو ښکلی دی. ګودرونه چنارونه لري، د بلبلو شور او د وبو سندرې چې د نجونو له خندا سره یو ځای شي نو ننداره خامخا رومانټیکه وي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک ګودر ځکه رنگین ځای ګڼي چې وایي د نجونو بنډار پکې جوړ وي. نوموړی په پیل کې د ګودر ارزښت روښانه وي.
ګودر چې دی زموږ د کلتور سره، زموږ د ژوند سره تړل شوی. په هغه وخت کې چې مثلا اسواکا یا نور په دغه خاوره باندې حاکم و، دلته اوسېدل، په هغه وخت کې ګودر اوبو دپاره، مثلا هغه اوبه چې د څښاک دپاره راوړل کېږي د هغې دپاره استعمالوو. د هغې نه علاوه ګودر داسې یو رنګین ځای زه به ورته ووایم چې هلته اکثر پیغلوټې د خپلو منګو سره ځي، لنډۍ وایي یا سندری وایي. هلته وایي چې ګودر ته ځم را پسې راشه، ما په منګي کې پراټې راوړې دي نه. یعنی دا هغه څه دي چې فکر کوم چې زموږ تهذیب، زموږ هغه ژوند یې لا رنګین کړی دی.
ښاغلی خپلواک زیاتوي که څه هم دلته څلوېښت کلنې جګړې د هر شي خوند پیکه کړی دی، یو شمېر کلي شال دي، په خوشحالۍ د راټولېدلو چانس ډېر کم دی، خو ګودر لا هم ژوندی دی. یو بل شي چې په دې وروستیو کې ګودرونه کمرنګه کړي دي، هغه په کورونو کې د وبو د شتون زمينه برابرول دي.
په اوسنی وخت کې یو څه اندازه فکر کوم چې د ګودر رنگ چې دی هغه پیکه شوی دی. پیکه په دې معنی چې مډرنیزم، کور په کور بمبې تر څنګ مثلا د وبو پایپونه شول، ضرورت یې تنشته دی چې نجونې بیرون لاړې شي. نو ګودر زموږ د ژوند یوه رنګینه برخه ده، او فکر کوم چې ډېره رنګینه او خوږه برخه موږ تاسې یادولی شو.
د ننګرهار اوسنکی دوست محمد دوست وای ګودر ته کینجونی ور هم نشي نو می ژوندای دی، ځکه چې د بشریت لپای لبی تر اوسه د قدر او درناوی وړ ثبت شوی دی.
زموږ په سیمه کې یو ځای دی چې اوسم د ګودر په نوم یادی. زه څه موده وړاندې، یعنی یو څو کلونه وړاندې، د ننګرهار یوې ولسوالۍ په چیرګام ته تللی وم. داسې یو پنځه کلونه وړاندې هغې سیمه کې اوس هم ګودرونه شته دی. هلته اوس هم نجونې له ګودرونو اوبه وړي، او کتار کتار لکه زاڼې په دې پلو راښکته کېږي. له کلي لاندې یوه سیمه ده، هلته ګودر دی، اوبه دي، جنکۍ اوبه وړي، او په منظم ډول دا چار هره ورځ ترسره کېږي. موږ تللي وو، بیا هلته نږدې ګودر ته لاړو، بیا چا وویل چې جنکۍ راځي اوبه وړي، نو موږ بیا غځای پرېښو، هغې ځای نه لرې لاړو، خو ومې لیدې چې له لرې سیمې جنکۍ راځي او اوبه وړي.
ځوانان بیا له ګودر سره ځکه علاقه ښیي چې وایي په کلیو او بانډو کې د خپلې معشوقې لیدل یوازې او یوازې په همدې ښکلي ګودر کې کېږي. کله خو داسې هم شي چې سرې غرمې د زیړي مازدیګر په تمه، د چینارونو شاته د خپلې مینې په تمه، د لمر وړانګو ته ځانونه سوځوي. ځینې خو بیا دومره په ګودر مین ښکاري چې هلته د ښخېدلو وصیت هم کوي. دوی وایي ما د ګودر په غاړه ښخ کړئ، ما د ګودر په غاړه ښخ کړئ، چې جنکۍ مې مات بنګړي په قبر کې دینه. نوری خبرې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي اساق مومن څخه اورو.
په کلي کور کې بل د مینې ځای نشته، یوازنی ځای چې د هغه ګودر ده. زموږ په ننګرهار سیمه کې اوس هم ګودرونه شته دي، له ګودر نه اوبه وړي. په ګودر کې ډېرې خبرې کېږي، نجونې په خپلو مابین کې د مینې خبرې کوي، د کلي کور خبره کوي، د اختر د راتلو خبرې کوي، د روژې خبرې کوي. مشران ښځې له نجونو پوښتنه کوي چې څه حال دی، څه کیسې دي. نجونې یو بل ته وایي چې پلانکۍ ورکړه نن، د پلانکۍ دسمال ده. ګودر هغه ځای ده چې هلته ډېر زړونه سپړل کېږي. نو زه نن سبا ورته ویلی سم په ډیموکراتیک ژبه باندې چې ګودر داسې دی لکه د نجونو پارلمان.
ګودر ته ځم راپسې راشه، ګودر ته ځم راپسې راشه، منګي مې غبرګ دي نری ملا مې ماتوینه. د خبرونې له پایله دا ویل شول چې ګودر د نجونو ځای دی. دا چې نجونې او میرمنې ګودر ته په کومه سترګه ګوري، له لیکوالې نعیمې غني څخه اورو.
ځوانې طبقې په منځ کې بیا ده داسې یو ځای و چې هلته به اکثره جنکۍ د دې دپاره تللې چې هلته یو داسې محل و چې نارینه به نه و. د کور مشرانو به مثلا هغوی ته نه ویل چې دا وکړه، دا مه کوه، مه خانده، یا مثلا په لوړ غږ باندې خندا مه کوه. هغوی به هلته کېدلی شو چې د له خپلو همزولو سره ټوکې وکړي، یا هم هغه څه باندې وغږېږي چې د دوی د سن تقاضا وه. البته ډېرې زیاتې هغه اجتماعي روابط هم چې جوړېدل ګودر په غاړه باندې، یا پایلیدې یا به هم همغلته دوام موندی او بل بل سره لیدل.
اغلی غنی وایي ګودر ته د تللو پر وخت به نجونو نوې او ښکلې جامې اغوستلې، سینګار به یې کوه. داسې به روانې شوې لکه اوس چې میرمنې ودونو ته ځان جوړوي.
نس خالنډې مې درلودې چې هغوی به ویل چې کله موږ ګودر ته تلو موږ به ډېر ښایسته کالي هغلته اغوستل، او خپلو سیالو میرمنو ته هغه وښیي چې موږ دغسې یو جامې جوړې کړي دي. لکه اوس چې په محفلونو کې دا کار کېږي، هغه وخت ګودر د داسې خبرو یا دغسې کارونو ځای و. او همدارنګه هلته یو بل ته به میرمنو ټپې ویلې، یا به یې مثلا دغه د زړه حال به یې چې وا، یا هغې به یې په ځواب کې ورته یوه ټپه ویله چې د ټپو د را ژوندي کېدلو ځای هم کېدلی شي چې ګودر واوسي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو سواوري د لار له سو درې څل وختم کول.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې ګودر په شعر او شاعرۍ کې هم ډېر زیات یاد شوی دی، بیا په تیره په ولسی شاعرۍ کې د همدل لپاره مو کلیوال شاعر حکمت الله هم غږولی دی. ورته غوږ شئ.
د ګودر له نوم یادولو سره هغه څه چې زما ذهن ته راځي خورا خوښي بښونکي دي، لکه د مازیګر جنتی شیبې، د مایونو دیدنونه، د پیغلو کیسې او همداسې نور. لکه چې لنډۍ ته وایي، په ګودر سور سالوخ کاره شو، په ګودر سور سالوخ کاره شو، ماویل په تور اوبو اور لګېدنه، ماویل په تور اوبو اور لګېدنه. د شاعرانو د شعر جوړولو له مهمو توکو څخه یو هم ګودر دی. چې یو شاعر وایي، وایي نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولی، نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولی، ژر تیریږه مازیګره چې ماښام شي. څنګه لمده ګودر نه راغله، څنګه لمده ګودر نه راغله، لکه بلبله چې باران وهلې وینه. بل ځای وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ګودر ته ځم راپسې راشه، منګي مې دوه دي نری ملا مې ماته وینه.
او جنته او بول زین مازیګر 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 دې شمنګې کو سر مازیګر دې.
درنو دوستانو، په دې لاره چې ګودر د پخوا په څیر یو ځل بیا خپل پخوانی خوان او رنگ پیدا کړی، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Thank you.
جان ماس دخپل مور کینا